دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشه ای زه نوشاب آشنای د امریکا غږ آشنا رادیو د دومې خبری خبرونه په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې ایران طالبانو ته روزنه ورکوي او مالی مرسته ورسره کوي. افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوی دي او په ریپورت کې راغلي چې طالبان د 2013 کال تر ټولو خونړۍ ترهګر ډله ده.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. عام افغانان د طالبانو او امریکا ترمنځ د بندیانو په تبادله خوښي ښودلې.
دا د آینده د صلح خبرو لپاره ډیر یو ښه پلان او ډیر یو ښه چانس و چې تر سره پوره شي.
د خوست ولایت د عامې روغتیا ریاست ویلي دغه ولایت کې تر 40,000 ډیر ماشومان د ګزند ضد واکسین نه محروم پاتې شوي دي.
نو دا د مګه د ټولو مسولیت ده چې په خپلو کلیو بانډو کې د پولیو د واکسین دپاره لاره هواره کړي.
نن د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استزاد تحقیقاتو په دوام تر ټولو جیک پوړي چارواکي په علني ډول په غونډه کې شهادت ورکړي. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس درته زه او احمد شکیب دوست د دې سات پوره خبرونه وایي.
بیا هم سلام. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په موټر سایکل سپرو دوو کسانو د سیاسي چارو کارپو وحید مجده په ډزو وژله او تښتیدلې دي. د وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې مجده د چهارشنبه په ماښام د لمانځه لپاره جومات ته روان و چې د روسیې سفارت ته نږدې پرې برید شوی و او وژل شوی ده. رحیمی په خپلې ټویټر پاڼې کې لیکلي دي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د برید مسؤلیت تر اوسه کوم کس او یا هم کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې.
طالبان وایي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو او دریو طالب بندیانو تبادله له افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلېدو پورې هیڅ تړاو نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ساحل شاهین هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې دغه تبادله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو په شرط ترسره شوې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري وی حکومت د زندانیانو د تبادلې په ترڅ کې د سولې په اړه خپل حسنینیت ښودلې ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. طالبانو تیر شپه د امام صاحب ولسوالۍ په ارباب خیل سیمه کې پر څو پوستو بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی امریکا غږ ته وویل
طالب ترهګرو تیر شپه د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د ارباب خیل په سیمه کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو له څو استقامتونو برید کړي و چې د ملي اردو د ځواکونو له جدي مقاومت او همداراز هوایی بریدونو سره مخ شول او دغه برید دوی دفع شو.
طالبانو ادعا کړی چې د امام صاحب په برید کې د ملي اردو 25 عسکر وژلې دي. د کندز د امنیه قمندانې ویاند انعام الدین رحماني اوس په ولسوالۍ کې وضعیت نورمال بولي.
په افغانستان کې د یوې پوځي هلیکوپټرې د لوېدو پیښه کې دوه امریکایي عسکر وژل شوي دي. په افغانستان کې میشته امریکایي پوځیانو په یوې اعلامیه کې پیښه تایید کړې ده. اعلامیه زیاته یې لومړنۍ څېړنې ښیي چې د هلیکوپټر د دښمن په برید کې نه ده غورځېدلې. اعلامیه کې د هلیکوپټر د غورځېدو ځای نه دی څرګند شوی. وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې ده چې د هلیکوپټر د دوی وسلوالو تیره شپه د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ په پنګرام سیمه کې راغورځولې ده.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې افغان ماشومان له تشدد څخه په ویره کې ژوند کوي. د دغه ادارې په یوه تازه سروې کې راغلي چې نجونې د هلکانو په پرتله د خوندیتوب کم احساس لري. په دغه نظر پوښتنه کې د څلورو ولایتونو نه 600 میندو او پلرونو برخه اخیستې ده. 83% میندو او پلرونو ویلي چې د هغوی ماشومانو ته د ویرې او خفګان احساس پیدا شوی ده. 83% میندو او پلرونو ویلي چې جګړو او تشدد د هغوی ماشومان ته خطر پیښ کړی ده.
د نړیوال تروریزم د تازه درجه بندۍ په اساس وسلوال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ترهګره ډله وه. د نړیوال تروریزم د درجه بندۍ په اساس په 2013 کال کې د طالبانو بریدونه 1.7% زیات شوي وو چې ټول نړۍ کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شوو کسانو 38% جوړی. طالبان په دغه کال کې د 6103 کسانو د وژلو مسول ګڼل شوی دی. د استرالیا په سیدنی کې د اقتصاد او سول انسټیټیوټ د چهارشنبه په ورځ د نومبر په شلمه دغه تازه سروې شمیرې خبرې کړې دي. د داعش ډله په طالبانو پسې دوه مخونړۍ ترهګر ډله یاده شوې ده چې تر ډیره په عراق او سوریه کې فعالیت کوي. د داعش د خراسان څنګه په نړیواله کچه څلورمه ترهګریزه خونړۍ ډله یاده شوې ده. دوی په 2013 کال کې د شاوخوا زر ترهګریزو فعالیتونو مسؤلیت په غاړه لري.
اوس هم څولند نړیوال خبرونه. د سوریه دولتي ټلویزیون نن خبر ورکړی چې د غیوات دفاعي پوځیانو د مشق ته څیرمه د اسرایلو د راکټي حمله مخه نیولې ده. خبر کې راغلی چې اکثر راکټونه مخکې له دې چې هدف وولي په هوا کې لمنځول شوې دي. د راپورونو لمخې د اسرایلو په راکټ کې د ساسا په خارګوټ کې دوه کس وژل شوې دي. اسرایل ویلي چې په سوریه کې د ایران لزګونه مرکزونه په بمونو وشتي دي.
د امریکا متحده ایالاتو پریکړه کړې چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د امنیتي غزمو د پیوړی کولو په خاطر د ویتنام سمندرګي په واسطه یو کشتۍ ورکړې ده. د رویټرز د تلویزیون د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه اوري.
دا اعلان د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د پنځشنبه په ورځ ویتنام ته د خپل سفر په ترڅ کې وکړ. مونږ له ویتنام سره د سمندري اوبو د حفاظت، سولې ساتنې، د طبي آفتونو په وخت بشري مرستو او د سمندري اوبو د ساتلو په شمول په ټولو هغو برخو کې د ستراتیژیکي همکاریو د پراخولو په لټه کې یو چې دواړو هیوادونو پکې مشترکې ګټې لري تر څو وکولای شي چې د خپلې خاورې د بشپړتیا دفاع وکړي او خپلې طبي زیرمې خوندي وساتي. متحده ایالات به بل کال یو بله قوي کشتۍ هم ویتنام ته ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر بیل دینا چې چانون په خلو واخلي زیاته کړه د جنوبي ختیځ آسیا په هیوادونو باندې مختلفو لارو چارو نه په زور او جبر فشار واردېږي. چین د جنوبي چین د سمندرګي په 90% اوبو او طبي منابعو باندې د ملکیت دعوه کوي او په مصنوعي ټاپوګانو کې نظامی اډې جوړې کړې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې ترکیه په سوریه کې د تازه پوځي عملیاتو پلان نه لري. لاوروف په مسکو کې لخپل بهرینی سیال خالد بن احمد آل خلیفه سره په یوې خبری غونډه کې ویلي چې انقره مسکو ته پوره ډاډ ورکړه ده. د ترکیه دولتي خبری آژانس انادولا د دوشنبه په ورځ د غیوات د بهرنیو چارو د وزیر په حواله خبر ورکړی چې ترکیه به د سوریه په شمال ختیځ کې تازه پوځي عملیات وکړي. روسیه د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې د سوریه له شمال څخه د ترکی پوځیانو د وټلو بهیر تقریبا بشپړ شوی دی.
د امریکا د دفاع وزیر په وزارت په تازه خبر کې د امریکا د دفاع وزارت ویلی چې ایران په افغانستان کې د امریکا ولیدیزو هیوادونو د کمزوري کولو لپاره د طالبانو وسلوال ډلې سره مرسته کوي. پینټاګان په خپل نوې خبر شوی راپور کې ویلي دي سره لدی چې طالبان په پوره توګه د ایران پیروي نه کوي خو دواړو د ګډ دښمن په ضد مبارزه لپاره د یو بل ملاتړي. راپور زیاتوي چې ایران د حزب الله ډلې سره د نورو ډلو په پرتله ډیره همکاري لري خو طالبان هم په سیمه کې د ایران سیمه ایزو اهدافو پر مخ وړلو لپاره کار کوي. د دغه راپور پر اساس ایران د طالبانو سره په همکارۍ کې د امریکا او لویدیز د خپلو د زپلو ترڅنګ دوه نور اهداف هم لري. یو دا چې د داعش ډلې سره مبارزه وکړي او بل د سولې وروسته د افغانستان راتلونکي حکومت کې ونډه ولري. په دغه راپور کې راغلي تهران د طالبانو بیرته واک ته رسولو ته لیواله نه ده خو غواړي چې پر دغه ډلې خپل نفوذ وساتي.
او په پای کې د هانګ کانګ د مظاهرو په اړه خبر لرو. روغتیایي مامورینو نن د هانګ کانګ له پولیټیکنیک پوهنتون ټپي شوي معترضین وویستل. دوی په تیرو دوه ورځو کې له پولیسو سره د خوډب لامل ټپي شوي دي. پولیسو پوهنتون محاصره کړه او معترضینو هغوی ته د پوهنتون انګړ ته د ننوتلو اجازه نه ورکوله. معترضینو ویلي چې امکانات یې مخ په خلاصېدو دي او ځینو کسانو وارد مخه ځنونه چارواکو ته سپارلې دي خو اوس هم سل کسه دننه په پوهنتون کې سار دي. پولیس وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې یو لس کسان نیولې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته په افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوه استادانو په خوشی کېدو سپینې ماڼۍ خوښي ښودلې ده. د سپینې ماڼۍ اعلامیه وایي چې خوشی شوي کسان اوس په افغانستان کې تر درملنې لاندې دي. د بندیانو د تبادلې په هکړه د نړیوالو غبرګونونو او تازه جزئیاتو په هکړه پام کوي رپورټ ته.
سپینې ماڼۍ د دې دواړو استادانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. سپینې ماڼۍ په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکن پوهنتون دواړه استادان امریکایي کیوین کینګ او اسرائیلي تیموتی ویکس اوس مهال ته درمنې لاندې دي. سپین ماڼۍ د دې دواړو استادانو په خوشی کېدو د ولسمشر غنی د هڅو ستاینه کړې ده او وایي چې د ټرمپ حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي تر څو ترهګر ونشي کړی هیڅکله د افغانستان نه په امریکا او متحدین برید وکړي. د استرالیا حکومت هم دغه دواړو استادانو پر خوشی کېدو خوښي ښودلده او د بهرنیو چارو وزیر میری سپیند دغه استادانو په خوشی کولو کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو او ټولو داخلي کسانو هڅې ستایلې دي.
زه ډېره خوشحاله یم چې استرالیایي تیموتی ویکس او د هغه همکار کیوین کینګ په افغانستان کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد شو. پروفیسر ویکس درې کاله په بند کې و چې دا هغه او کورنۍ ته ډېر اوږد وخت.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د هغه هیواد صدراعظم به نن چهارشنبه له ولسمشر غني سره خبرې وکړي او د دواړو استادانو د خوشی کېدو په برخه کې به د هغه د هڅو مننه وکړي. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وایي د انس حقانی په ګډون د دوو طالب بندیان خوشی کول حکومت لپاره اسانه پریکړه وه، ځکه په وینا یې سوله اسانه نه ده، سخته پروسه ده چې صبر او ارادې ته اړتیا لري. میرمن راز د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د ملګرو ملتونو د غړو په ګډون د یوې نوې ډلې د جوړېدو خبر ورکړ.
د ملګرو ملتونو د ډلې جوړولو هدف په افغانستان کې د 13 کلنو لاسته راوړنو ساتنه او ورنه دفاع ده چې د ښځو د حقونو په تیره د سولې پروسې په جریان کې لاسته راغلي دي.
د دې ګروپ بل غړي په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازي کیرین پیرس وویل افغانستان د بشري حقونو ډېرې نړیوالې ژمنې عملي کړې دي.
افغانستان د نړیوالو بشري حقونو په برخه کې ډېرې ژمنې عملي کړې او زما په نظر موږ باید د هر ډول حکومت که په هغې کې طالبان وي که نه وي، حتی د طالبانو غړي پکې وي که نه وي، هر حکومت چې وي باید هغو نړیوالو ژمنو ته متعهد اوسي کوم چې عملي کړي دي.
طالبان وایي چې په افغانستان کې د امریکن پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو پرته بله هیڅ ډول معامله نه ده شوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. وروسته له هغه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس حقانی په ګډون د طالبانو درې مهم غړي خوش شول، افغان دولت او طالبان د بندیانو د دغه تبادلې په اړه متفاوت نظرونه لري، خو افغان سیاستوال په دې اند دي چې د افغان دولت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشی کېده به د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته کړي. سپین ماڼۍ هم د استادانو د خوشی کولو هرکلی کړی او ویلي چې د سولې تر څنګ په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کار کوي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس حکانی په ګډون د طالبانو د درو مهمو غړو د ازادۍ د شرایطو په اړه افغان دولت او طالبان بیلابیل نظرونه لري. افغان دولت ویلی وه چې د طالبانو غړي د مخامخ مذاکراتو د پیل او د دغې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمولو په شرط خوشی کوي.
د طالبانو د زندانیانو خوشی کېدل د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له لوري د قوت له موضع څخه د حسن نیت د ښودلو، د مخامخ مذاکراتو لپاره اعتماد جوړونې او د سولې د پروسې د تقویت لپاره یو مهم اقدام دی تر څو په افغانستان کې اوسنۍ روانې جګړې ته د حل لاره پیدا شي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د طالبانو درې بندیان له افغان دولت سره د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره خوشی شوي. خو د افغانستان د سولې په خبرو کې دغه فعال سیاستوال وایي چې د بندیانو خوشی کېده به د دواړو غاړو ترمنځ د سولې د خبرو پر پیل مثبت اغیز ولري.
د عمل خا عمل سوی دی او د سولې لپاره به دا انشاءالله چې د بیا مذاکرات د شروع کېدو او د اعتماد د پیدا کېدو او یو بل باندې د خبرو اعتماد کول او یو د خبرو لار خلاصېدل د کې د زیاته ګټه لري.
سپین ماڼۍ د امریکایي پوهنتون د استادانو د خوشی کولو هرکلی کړی او وایي چې د سولې د هڅو تر څنګ به پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکایانو او متحدینو یې د بریدونو لپاره وکارول سي.
د افغانستان صلح دا دوه استادانو پورې تعلق نه لرلو، زه امید کوم چې دغه امریکا او پاکستان چې په دې کې ډیر کوشش وکړو اتا افغانستان حکومت دوی د افغانستان د صلح لپاره هم داسې خدمت وکړي هم داسې زحمت وباسي.
د کابل ښار اوسیدونکو وایي چې د بندیانو تبادله به د جګړې د شکیلو اړخونو ترمنځ د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي.
دا زما په نظر ډېر یو ښه کار و چې وشه. دا د آینده د صلح خبرو لپاره ډېر یو ښه پلان او ډېر یو ښه چانس و چې ترسره پوره شي.
ډېر کومک کولی شي دې لپاره. دلته اعتماد منځته راځي چې هغوی کولی شي چې یعنی موږ منځ کې اعتماد شته دي پس کولی شي سوله راشي افغانستان ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونامه د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو کیون کینګ او تیموتی ویکس د خوشکېده هرکلی کړی او وایي ټولې هغه هڅې ستایي چې تاوتریخوالي راکم او سوله تامین کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي هم د بندیانو تبادله ستایلې او وایي چې له دې وروسته باید د سولې مذاکرات پیل او اوربند وسي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوو. تاکل شوی ده د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استزاده تحقیقات په دوام تر ټولو جګ پولي چارواکي په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګوردن ساند لاند نن د استازو په مجلس کې په علني ډول شهادت ورکړي چې غونډه همدا اوس هم روانه ده. نور تفصیلی پاړه د سمیول جلال زینه پر پټ کې اورو.
د چهارشنبه ورځ د جمهور رئیس ټرمپ د استزاده په تحقیقاتو کې یو مهمه ورځ ده. ټاکل شوی ده د جمهور رئیس ټرمپ په احتمالي غیر عادي ډیپلوماټیکو اړیکو کې مهم کس ګوردن ساندرلند په علني ډول شهادت ورکړي.
ګوردن ساندلند وویل د دې لپاره چې د سپینې ماڼۍ ملاقات تنظیم شي اوکراین باید په بدل کې یو څه وکړي چې هغه تحقیقات دي او ځانګړي تحقیقات.
بند د هغو څلورو کسانو په ډله کې و چې د سه شنبه په ورځ شهادت ورکړ او د جمهور رئیس ټرمپ او زیلنسکي ترمنځ د جولای د 15مې د ټلیفوني اړیکې په ګډون د ادعا شویو غیر عادي ډیپلوماټیکو چینلونو په اړه خبرې وکړې.
د خپل سیاسي رقیب په اړه د تحقیقاتو د اعلان په هدف پر یو بهرني مشر د فشار پر راوستلو سره جمهور رئیس ټرمپ خپل شخصي او سیاسي ګټې د ملت تر ګټو اوچته ګڼلې دي.
د جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس همکارانو وینمن او جنیفر ویلیامز د کانګرس غړو ته وویل دوی د ترامپ اقداماتو اندېښمن وو.
د جولای د 15مې نیټې تلیفوني اړیکه راته غیر عادي ښکاره شوه ځکه د نورو جمهور رئیسانو له اړیکو سره چې ما لیدلی په دې اړیکه کې پر هغو مسایلو بحث شو چې ظاهراً یوه کورنۍ سیاسي مسله معلومه ده.
وینمن د دې اندېښنو په اړه خپلو امیرینو ته راپور ورکړ.
دا د امریکا د جمهور رئیس لپاره مناسبه نه ده چې له یوه بهرني هیواد څخه وغواړي چې د یوه امریکایي تبعي او یوه سیاسي رقیب په اړه تحقیقات وکړي.
خو جمهوري غوښتونکي استدلال کوي چې د سپینې ماڼۍ د تلیفوني اړیکې خلاصه جمهور رئیس ته برا کوي.
متن هیڅ ارتباط نه ښکاره کوي. دواړو لورو په ټلیفوني اړیکه کې ویلي فشار نشته. د تحقیقاتو سره د نظامي مرستو هیڅ ارتباط نشته.
ټرمپ د لومړي لاس شاهدان بې ارزښته وبلل.
ټولو دغو کسانو چې خبرې کولې دوی د یوې مکالمه او بله مکالمه اورېدلې ده چې د ولسمشر لخوا شوې وه. هغه څه چې روان دي یو ننګ دی. دا زموږ ملت شرم دی.
هغه شاهدان چې د استازو مجلس د جمهوري غوښتونکو لخوا د شهادت ورکولو لپاره غوښتل شوی وو د جمهور رئیس له قضیې سره مرسته وکړه.
زه د امریکا یو جګپوړی ډیپلومات وم چې په اوکراین کې مې د روسیې په جګړه کار کاوه. زما کار غیر عادي چینلونه نه وو بلکې رسمي چینلونه وو.
ساندلند د خپل شهادت متن کې ویلي له اوکراین سره د امریکا مرسته د بایدن او د هغه د زوی په اړه له تحقیقاتو سره تړلې وه. هغه څه چې دیموکراتان به یې د نن ورځې په غونډه کې ورڅخه پوښتنه وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د غزنی په ولایت کې د مڼو باغوانان شکایت کوي چې د مڼو د ساتلو لپاره د یخچالونو نشټوالی دوی ته زیان اړولی. نورحال په رپورټ کې اوري.
د غزنی د ولایت یو له مهمو محصولاتو څخه مڼې دي. مارکیټونه د مڼو د کمبود سره مخامخ دي. له دې امله په دې ولایت کې سوداګر او باغداران هم د ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د مڼو د ساتلو دپاره کافي یخچالونه نسته، نو د دوی مڼې مخ په خرابېدو دي او سخت مالي زیان یې ورته اړولې دی. ټول باغ لرونکي او پلورونکي مایوسه دي او یو شمیر دلته د کابل کندهار د لوی لارې په اردو کې د مڼو د پلورلو په هیله راغلي.
الله مشکل شي نیمه کې زه هم یخ میزنه سی بام کې خیلی ډیر زیاد مونږ نه ګول میزنه او خراب میشه.
ځینې ځایي سوداګرو چې د مخه یې باغونه اخیستي وایي چې دوی د معیاري سړو خونو د نشتوالي له امله په مارکیټونو کې مڼې په لوړه بیه پلوري. د باغلرونکو په وینا د یخ ساتنې نشتوالی د دې سبب سوی چې هر کال د افغانستان میوې په ټیټه بیه پاکستان ته صادریږي او له څو میاشتو وروسته په لوړه بیه افغاني مارکیټونو ته راوړل کیږي. د غزنی د کرنې ریاست وایي چې پرو سږ کال په دغه ولایت کې 300 ټنه مڼې حاصلات کړي او سږ کال یې حاصلات زیات شوي او د ساتلو لپاره یې پلانونه هم لري.
د کاري وزارت زراعت د سریت وزارت زراعت ساختنه میشه. د سرخانه خاد بود که ظرفیتش بیشتر از 500 متریک تن ظرفیت خاد داشت.
د صنایعو او سوداګری ریاست د غزنی د باغداری د محصولاتو بازار موندنې لپاره څه کړي؟ حسین عارفی د غزنی د ولایت د صنعت او سوداګری رئیس.
اما مونږ چې مشکل انداخته ده اینجا من امنیت راست است، خوازی ها زیاد هستن، اکثر تجاران نمیتونن که مال خود ها کابول تازمون جبوب را.
د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار نشتوالی یو جدي ستونزه ده او د زرغونو خونو نشتون بل ستونزه ده چې کاروندګر نسی کولای خپلې میوې په سمه توګه وساتي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په کندز کې تر شپږ سوه زیات د چرګانو فارمونه جوړ شوي دي چې اوس مهال د دغه ولایت د غوښې ضرورت تر یو حده پوره کړی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ګلرحیم نیازمن رپورټ یې پاک لاوري.
په کندز کې د غوښې لپاره د چرګانو د ساتنې کاروبار د پخوا په پرتله زیات شوی دی. د فارمونو څښتنان وایي چې له کله راهیسې له پاکستان څخه د حلالو شوو چرګانو واردېدل بند شوي، د دوی کاروبار ورځ تر بلې پرمختګ کوي. په کندز کې د چرګانو د فارمونو څښتنان وایي چې د غوښې لپاره د چرګانو د ساتنې او سوداګرۍ له لارې اقتصاد پیاوړی شوی دی. د کندز د چاردرې اوسیدونکی چې اوس مهال د چرګانو د ساتنې 12 فارمونه لري داسې وایي.
زه عبدالحق د کندز ولایت چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی، تقریبا دوه کاله را په دې خوا ما د فارمداري کار شروع کړی. اول نه مې یو فارم او بیا پس یو بل هم جوړ کړ، دوه سو. کنه پاکستان دا غټ چرګ سي بند سو، نو اوس په افغانستان کې چې لکه یو کاله را په دې خوا یو څه ګټه او دغه لکه فارمدارانو ته حصه برابر ده کیږي، او مخکې لاغنه سی وو نو پاکستان نه به غټ بل ډېر راتللې او دا فارمدارانو ته کوم خاص نتیجه نه و دی ګټه لاغنه. پاکستان بل ډېر بند سی نو اوس په کندوز کې او نور ولایتونو کې هم دغه سي د فارمونو کار لکه مخ پرشت کول باندې روان ده.
د فارمونو څښتنان وایي چې که د افغانستان په داخل کې د وړو چرګوړو د تولید ماشینونه زیات شي او د دوی ضرورت پوره کړی شي، نو زیات خلک به په کاروبار شي.
ان شاء الله سی او سبب پکې البته هر سړی نتیجه ځان ته ویني کنه ګټه به یې، نو یو فارم یو سړی جوړ کړی لکه شخصا ما یو فارم ور سره، او اوس فلحال دغه د الله فضل دی یعنی لس دولس فارم را سره دی، یو نمائندگی په شکل باندې نور فارمو ته دانه ورکو.
دوی دا هم وایي چې که دولت ور سره د غوښې لپاره قراردادونه وکړي کېدای شي دوی ته زیاته ګټه وکړي.
خپل دولت قراردادونه وکړل کنه وسوردو ته مخکې به مال غوښه ورکول، او وس سنه 50% کسلویک 50% ما په خبرتیا سره چې د چرګانو غوښه ورکې دی وردو ته کنه، نو هم دا همکاري ده هم دا خریداري ولري د غوښې کنه، نو د فارمداران ته به بیرته فروش د فارمونو اسانه سي.
سمیولا لتیرو څلور میاشتې را په دې خوا د چرګانو د ساتنې فارم جوړ کړي. هغه د خپل کاروبار پاړه داسې وایي.
چرګانو فارم خو 3000 چرګانو فارم لرمه.
او کاروبار ماشاءالله ښه ده. یعنی چرګوړی چې وړکی راته راځي دېرش افغانۍ دو دېرش افغانۍ نو هغه امروزه نرخ دی. بیرته هغه کیلو په حساب یې خرڅوو مونږ کیلو یعنی څلوېښت ورځې دېرش ورځې پنځه دېرش ورځې تر پنځوس ورځو پورې ساتو کیلو په حساب یې خرڅوو کیلو په یو سلو لس خرڅوو په یو سلو پنځه لس هغه امروزه نرخ دی بازار ته. و مونږ هم کومې نمایندګۍ سره چې خبره کوو هغه باندې مونږ په سر په اول کې ور یږدو چې یعنی کوم مرضم په پارم باندې راغی تاسو دا پارم راته انتقال کوي او بیرته چې چرګ خرڅوم همغه نماینده یې رانه اخلي.
دغه فارمونه چې اکثره یې د وسلوالو طالبانو د کنټرول لاندې سیمو کې دي د فارمونو له څښتنانو هره میاشت ټیکس او د عشر او زکات په نامه پیسې هم اخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د خوست عامه روغتیا ریاست ویلي چې د ګوزنځت په وروستي کمپاین کې په دغه ولایت کې تر څلوېښت زرو ډیر ماشومان د ګوزنځت واکسین نه محروم شوي دي. مسؤلین له عمل نه امنی بلي. په دې اړه پام وکړئ د ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د روان 2019 میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې چې د نامنۍ له وجې د پولیوزید واکسین کمپاینونه کمرنګه شوي ټولو سیمو ته رسېدګي ستونزمنه شوې او له کبله یې لسګونه زره ماشومان له واکسین محرومیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایروس پاتې دی د خوست اوسیدونکی اسدالله نیازی له خلکو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو په واکسینولو کې له ناغېړۍ ډډه وکړي.
نو دا د مګه د ټولو مسولیت ده چې په خپلو کلیو بانډو کې دغه د پولیو د واکسین دپاره لاره هواره کړي او په خپلو خلکو ته دا قناعت ورکړي تر څو دغه په ټولو راتلونکو نسلونو کې چې زمونږ راتلونکي دي هغوی د دغه ناوړه مرض نه مخنیوی وسي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال وایي د پولیو ضد وروستي فرعي کمپاین په ترڅ کې چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې ترسره شو د اکتوبر کمپاین په نسبت ډیر ماشومان له واکسین بی برخی شوي. د ډاکټر ګل محمدین منګل په وینا په اکتوبر کې شاوخوا دېرش زره ماشومان له واکسین پاتې وو. په داسې حال کې چې په وروستي کمپاین کې له دغه واکسین نه د محرومو شویو ماشومانو شمیر تر څلوېښتو زرو اوړي.
د پولیو واکسین په خوست کې د موږ د معافیت کتلوي د ټیمونو لخوا په موساخیلو، کالندر او صبری ولسوالۍ کې په مکمل ډول نه دی تطبیق شوي. د باغ په نو کلسترو کې، د الشورو په دوه لستو کلسترو کې، د سپیرې په پنځو کلسترو کې هم واکسین نه دی تطبیق شوی. د واکسینو د نه تطبیق علت بعضې امنیتي ملحوظات و.
له افریقایي هیواد نایجیریا څخه د ګوزن ناروغۍ تر پاکېدو وروسته د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزن ناروغۍ وحشي وایروس پاتې دی. دینی عالم فقیر محمد د ګوزن ناروغۍ په مخنیوي او له منځه وړلو کې د صحي کارکوونکو ترڅنګ ټولنه هم مسؤوله بولی، ځکه د ده په وینا اسلام مبارک دین ګوزن واکسین ته پوره جواز ورکړی
چې هر څوک باید د خپلو مرضونو د مخنیوي په خاطر کې خپلې هلې ځلې نهایي وکړي، ځکه چې د هر مرض د پوره الله شفا او دوا نازله کړې ده. نو باید د دې تداوۍ او د شته آلاتو اسبابو نه په کور خوستنې سره خپل او د کورنۍ د جمعې ژوند وژغوري.
پولیو یا په ماشومانو کې فلج تداوي نه لري، خو روغتیا پلان وایي د له منځه وړلو یوازینۍ لاره یې تر پنځه کلنۍ کم عمره ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال د واکسین د دوو څاڅکو ورکړه ده.
د څو مهمو خبرونو سرټکی اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په موټر سایکل دوه سپرو کسانو د سیاسي چارو کارپو وحید مژده په ډزو وژلې او تښتېدلې دي. طالبان وایي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو او دریو طالب بندیانو تبادله له افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلېدو پورې هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولي. په افغانستان کې د یوې پوځي هلیکوپټرې د لوېدو پیښه کې دوه امریکایي عسکر وژل شوي دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي چې افغان ماشومان د تشدد نه په ویره کې ژوند کوي. د نړیوال تروریزم د تازه درجه بندۍ په اساس وسلوال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ترهګره ډله وه. د امریکا دفاع وزارت وایي چې ایران په افغانستان کې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د کمزوري کولو لپاره د طالبانو وسلوالې ډلې سره مرسته کوي. درانو اوریدونکو نیم ساعت دوم خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لاندې شیبو کې د تل په څیر د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مرسته.